در پاکستان کې په پاوز او پولیسو حمله زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ملکی هوایي چلند ادارې د راین آیر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړی شوې وه. د هوایي چلند دغې نړیوالې ادارې پرون وویل د حقیقت موندنې دا راپور د خپل شورا د شپږ دېرشو هیوادونو په ګډون 193 غړو ته سپارلی دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د هوایي چلند شورا د جنوري په 1 د خپل راپور د موندنو په اړه غونډه وکړي او ځینې اقدامات اعلان کړي. دا الوتکه د تیر کال په مې میاشت کې د بیلاروس په پلازمېنه منسک په دې پلمه کېنول شو چې بم پکې دی، خو وروسته د بیلاروس حکومت ترې د مسافرو له منځه ژورنالیست رامن پراتاسویچ او د هغه ملګری ونیول. ډیرو هیوادونو هغه مهال د بیلاروس دا کار وغنده او د دغه هیواد پر فضای د ملکي الوتکو پر تګ راتګ بندیزونه اعلان کړل. چین د پیکینګ د ژمنی اولمپیک عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړی دی. د 2022 کال ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په 4 پیلېږي او د ننداري لپاره به یوازې یوې ځانګړې ټاکل شوې ډلې ته اجازه ورکړل شي. د دغو لوبو تنظیمونکو پرون دوشنبه وویل دا نندارچیان او دغه راز لوبغاړي معذف شوي چې د کورونا د مخنیوي ځانګړي تدابیر مراعات کړي. چین ځان خپل هغې تګلارې ته ژمن بولي چې له مخې یې غواړي کورونا صفر کړي، خو په دې هېواد کې د او مایکرون بڼې څو پیښو د دې تګلارې په اړه هم شکونه پیدا کړي. په چین کې د جنوري په 15 د کورونا د او مایکرون بڼې لومړنۍ پیښه ثبت شوه. دا د افغانستان نه نړۍ د دې سات مهم خبرونه او کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. په دمو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو د ځوان فکر او نيز خبرونه ته ځانګړې شوی. زما همکار په ژوندۍ بڼه مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. څو ورځې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي معلوماتي ټکنالوژۍ او مالی برخو کې روزل شوي کسان ولېږي. هغه ادعا چې د افغانانو له توند غبرګون سره مخ شوه. د طالبانو حکومت هم وویل چې دوی مسلکي کادرونه لري او د پاکستان متخصصانو ته اړتیا نه لري، خو تر دې مخکې نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې طالبانو د متخصصانو او لکه کسانو په برخه کې له پاکستانه د مرستې غوښتنه کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې ویلي وو چې طالبانو یو کس چې په پاکستان کې نانوایی درلوده راغوښتی او په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکلی. د طالبانو لخوا د ترافیکو ټاکل شوی رئیس خیال محمد غیور نیویارک ټایمز ته ویلي چې په خپله نانوایی کې ناست و چې زنګ ورته راغی او ورته وویل شول چې په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکل شوی. غیور وایي هملته یې نانوایی خرڅه کړه او کابل ته راغی چې د ترافیکو ریاست مشري وکړي. د عمران خان د وروستیو څرګندونو او په مسلکي برخه کې د طالبانو د حکومت د وروستیو ګمارنو په اړه په دې خبرونه کې بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی امیرزای سنگین، د پوهنتون استاد ښاغلی نجیب الله بهادر، ځوان فعال ښاغلی زلمی حلیمی او ښاغلی فدا محمد باران چې ماسټري کوي او پخوای په یوې دولتي ادارې کې کار کوو. خپل ټولو میلمنو ته خراغلاس وایم. سنگین صاحب، پیل تاسو څخه کوو، د ښاغلی عمران خان دغه څرګندونې څه معنا لري؟ ولې په دغسې وخت کې چې افغان ځوانان زده کړې کړي دي او دوی په کور ناست دي، دغه ډول یوه غوښتنه یا دغه ډول یو بحث مطرح کیږي چې له پاکستانه دي کسان راشي په افغانستان کې د کار وکړي؟
مننه. اول خو غواړم ټولو ګرانو وطنوالو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کړم. بلې، زه زما په فکر سره خو نن تاسو پوهیږئ چې په ټوله نړۍ کې معلوماتي ټکنالوژۍ ډېر مهم رول لري، که نه که په دولتي امورو کې ده، که په د صحت په سکتور کې ده، که د معارف وي، که د تعلیم او تربیې او خصوصي سکتور، په ټولو برخو کې معلوماتي ټکنالوژۍ ډېر مهم رول لري. او البته د معلوماتي ټکنالوژۍ د فعالولو دپاره او د هغه څخه د استفادې او دغه څخه د ګټه اخیستلو دپاره فني قدرونه ډېر مهم دي، ځکه بدون د فني قدرونو نه موږ نشو کړای چې پرمختللې معلوماتي ټکنالوژۍ په خپله ټولنه کې فعاله وساتو. تاسو ته معلومه ده چې په کال 2003 او 2004 کې زه غواړم یو څه روشنی واچوم په دې موضوع باندې چې په دې برخه کې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې څه کارونه شوي دي. کنه په کال 2003 او 2004 کې کله چې زه افغانستان ته راغلم او موږ شروع وکړه پیل مو وکړه چې دا نوي ټکنالوژۍ چې د موبایل خدماتو او معلوماتي ټکنالوژۍ افغانستان ته راوړو یو له ډېرو سترو ستونزو څخه همدا وه چې په هغه وخت کې فني کادرونه خصوصا د معلوماتي ټکنالوژۍ او انجینرۍ په برخه کې ډېر کم وو. په افغانستان کې دا کادرونه نه وو. نو په همدې خاطر کله چې موږ د موبایل شرکتونو جوازونه صادر کړل، نوي شرکتونه جوړ شول لکه افغان بیسیم، روشان، اتصالات، ام ټي ان او افغان ټلیکام. په شروع کې په دغو شرکتونو کې په لسګونو حتی په سلګونو خارجي فني کارمندان د مختلفو ملکو څخه راغلي وو او کار یې کاوه. البته دغه خارجي فني کارمندان هر یو له لس زرو څخه تر شل زرو ډالرو پورې معاش درلوده، نو د شرکتونو لپاره هم دا ډېر ګران کار وو، دومره نفر استخدامول او دومره لوړ معاش ورکول. خو بیا هم چون ضرورت وو دوی مجبور وو چې دغه خلک بهر نه راولي، د پاکستان نه وو، د هند نه وو، د نیپال نه وو، د اروپا نه وو، د امریکا نه وو، د مختلفو ملکو خلک وو. دوی خصوصا د مدیریت په برخه کې، د مالی چارو په برخه کې او د پروژو د پرمختګ په برخه کې، او د دې سره په څنګ کې البته د معلوماتي ټکنالوژۍ او انجینرۍ په برخه کې د فني کادرونه د بهر نه راوستي وو. موږ په هغه لومړیو ورځو کې په دې پوه شو چې دغه یو موقت حالت دی، باید دغه حالت دپاره یو لاره د حل پیدا شي. په خپله موږ په مخابراتو وزارت کې په کال 2006 کې د معلوماتي ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تاسیس کړ، چې په هغه کې مو پوخا هغه د په نوم د مرکز تروي مخابرات نومېده، او هغه مو سات تعلیمي سات مو لوړه کړه د انجینرۍ ساتې ته، او یو د معلوماتي ټکنالوژۍ انسټیټیوټ جوړ شو چې د هغه څخه په کال 2010 کې اولینه دوره د فارغانو انجینران د معلوماتي ټکنالوژۍ فارغ شول په کال 2010 کې، او تر 2014 کال پورې چې زه وزیر وم د همدې انسټیټیوټ څخه تقریبا 200 ځوانان د معلوماتي ټکنالوژۍ په مسلک کې دوی د همدې انسټیټیوټ څخه فارغ شول. او د دې سره په څنګ کې البته تاسو کوئ چې موږ په کابل کې د انجینرۍ پوهنځی لرو، پولي ټکنیک لرو، د ساينس پوهنځی لرو، او د دې سره په څنګ کې په ولایتو کې موږ پوهنځی لرو، شخصي پوهنتونونه لرو. زما په فکر په دې شلو کلونو کې په افغانستان کې په زرګونو ځوانان د انجینرۍ او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د انجینری په سطح، د ماسترۍ په سطح دوی زده کړې وکړي، او یو تعداد له دغو ځوانانو څخه حتی بهر ته لاړل، په بهر کې ماسترۍ او دکتوري وکړلې چې بیرته افغانستان ته راغلل. زه تاسو ته دا ویلی شم چې په کال 2014 کې چې زما وروستی کال د وزارت و، د مخابراتو په سکتور کې که هغه شخصي شرکتونه وو او که دولتي ادارات وو، که زموږ د مخابراتو وزارت وو، په دغو ټولو کې صرف د ګوتو په شمیر شاید خارجیان په ځینو شرکتونو کې وو، ټول کارونه په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. افغانان ځوانان چمتو وو، دوی مسلکي روزنه لیدلې وه، زده کړه یې کړې وه، او د دغه کار څخه په ډېر اسانتیا سره د کار د عهدې څخه دوی وتلی شوی. په هغه وخت کې که ستاسو متوجه وی، موږ یوه ډېره پرمختللې پروژه چې د الکترونیکي تذکرې پروژه وه شروع کړله. دا پروژه مکمله د افغانانو لخوا د دې کار په مخ لاړ، او کله چې پروژه عملي شوله د دې ټول هغه تخنیکي وسایل چې ډېر پرمختللي وسایل دي، دا کارونه ټول په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. په دې په دې برخه کې یو خارجای هم نه و. موږ موبایل شرکتونه درلودل، موږ د ملي معلومات مرکز جوړ کړی و، په دې ټولو برخو کې هیڅ خارجیان نه و، ټول افغانانو دا کار نه، ټول افغانان اجرا کول. حتی تاسو وګورئ د موږ تاسو د مملکت نجونې، د ایرات نجونې، دوی د روبوټ سازۍ په برخه کې په جهانی رقابتونو کې اشتراک کوي او جایزې راوړلې. نو دا ټول دا ښکاره کوي چې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې پوره کار شوی دی او کادرونه روزل شوي دي. هلته موږ کوم ضرورت دی نه لیده چې د بهر نه څوک راشي او د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې په افغانستان کې کار وکړي. اوس راځم ستا پوښتنې ته چې د عمران خان د څرګندونو په باب فکر کوم چې په عمومي توګه په دا وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د جنګ په اثر یو تعداد خلک د افغانستان نه ووتل، او زه فکر کوم دوه شیان په افغانستان کې په دا وروستیو کلونو کې وشول چې هغه د موږ د اقتصاد لپاره ډېر لوی ضرر دی. یو فرار دی مغز دی او بل فرار دی سرمایه. زموږ تاسو ټول سرمایه‌گذاران چې په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري کړې وه اکثرا ووتل بهر ته، دوبۍ ته، ترکیې ته، د نورو ملکونو ته، ځکه د دوی ځوان په امن کې نه و، د دوی د پخوانی ځوان په امن کې نه و. او دې سره په څنګ کې یو دا ځوانان هم کېدای شي د افغانستان نه وتلي وي. بیا د وروستي ته اولاد چې اوس راغلل او یو تعداد خلک د افغانستان نه ووتل او غربیانو هم تشویق کړل چې د افغانستان نه ووزي، په دې کې هم کېدای شي یو تعداد فني خلک د افغانستان فني کدرونه وتلي وي. نو کېدای شي عمران خان د همدغو معلومات په اساس داسې فکر کوي چې په افغانستان کې نور فني کدرونه نشته، هلته کمبود دی او دوی فني کدرونو ته ضرورت لري، شاید دا اظهارات یې کړي وي. لیکن زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې چې فرضاً کمبود موجود وي، باید دا موضوع معکوسه وي. یعنی داسې نه وي چې د بل مملکت نه پیشنهاد وشي چې موږ تاسو ته فني یا مسلکي کدرونه درلیږو. دا وظیفه خپله د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې باید د اوسنۍ حالت په ټولنه کې وڅېړي، په مملکت کې وڅېړي چې څومره فني کدرونه شته، څومره فني کدرونه په کار لیدلي دي، او آیا په کومو برخو کې دوی کمبود لري نه لري، او که فرضاً بیا په کوم ځینو برخو کې دوی کمبود ولري، زما نظر دا دی چې هغه باید مشخص کړي چې فرضاً په دې برخه کې، په دې مسله کې یو څو کسو ته، یو کس یو څو کس ته ضرورت دی، هغه باید مشخص کړي، هغه شخص د هغه تخصص او مسلک باید مشخص کړي او هغه باید اعلان کړي. زه متیقین یم چې په خپل په داخل د افغانستان کې کافی کدرونه شته چې هغه کمبود ډکي، او د هغه سره په څنګ کې دا هم کېدای شي چې حتی د خارج په خارج کې افغانان علاقمندي لري چې که په وطن کې یو سمه وظیفه په یو ښه ځای کې یو فني وظیفه دوی ته وي، هم کار وکړي، هم وطن ته خدمت وکړي. موږ کړی شو داسې کومه خلا کوي هغه په دې ترتیب سره ډکه کړو.
مننه سنگین صاحب. حلیمی صاحب، تاسو د سنگین صاحب خبرې واورېدې چې ویل یې په افغانستان کې اوس مسلکي کادرونه ډېر دي چې کار وکړي، نو په داسې وخت کې د عمران خان څرګندونې د یو افغان ځوان په توګه څنګه ارزوي؟
لومړی اجازه راکړئ چې د ازادي راډیو د مایک للارې د افغانستان قدرمن ولس او په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې په هرو شرایطو کې د افغانستان د ملي ارزښتونو څخه دفاع کړې، د خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د سنگین صاحب د خبرو په تایید موږ یوه یادونه باید وکړو چې موږ یوه کافي او مسلکي بشري قوه لرو په ټولو برخو کې. البته او عمران خان د خبرو په تړاو باید یو شی وویل شي چې اوسني شرایط دا نه ایجابي چې عمران خان په دغسې حالاتو کې دغسې یو وړاندیز کړی دی. بل خبردار اساسي چې موږ په هر برخه کې کډرونه لرو، په ټولو برخو کې ستونزه نسته، مشکلات حل دي. اما یو اساسي خبردار چې واځي د افغانستان حکومت غوښتنه وکړي چې موږ اړتیا لرو هر برخه کې موږ خپل کډرونه لرو مشکل آل دی. اما خبره دا ده چې څنګه وکولای شي حکومت دوی جذب کړي، یوه خبره. بل خبره دا ده چې څنګه وکولای شو چې موږ د خپل کډرونه منسجم کړو، هغوی ته روحیه ورکړو. فکر وکړه، په ډیرو سختو شرایطو کې موږ زده کړې کړي دي. مشکلات اوس دومره ډیر شوي دي د اقتصادي برخه کې د ځوانانو، چې فکر کوي
حلمی صاحب غاک ما ورای
زما را غورای
و زما را مهربانی دوام ورکي
و
غاک مرزی.
بل اساسی خبره دا ده چې ځوانان، هغه ځوانان چې تللی دي، هغه فکر نه کوم چې دومره ډیر چې موږ د یو بشري منابع د خلاص سره مخ شو. په تقریبا په تیرو شلو کلو کې موږ د څلور لکه اویا زره پورې موږ ملکي مامورین درلودل. دغه ملکي مامورینو ډیره برخه که ډیره برخه تللې وله، نو تر اویا زرو به تللي، لا کم. اما دلته یو څلور لکه بشري قوه با تجربه قوه او متخصص خلک پاتې دي. له هغوی څخه باید حکومت استفاده وکړي او په ټولو برخو کې له دوی څخه کار واخلي. نو اساسي خبره دا ده چې موږ یو کافي ظرفیت لرو. د دې ظرفیت د جذب لپاره یو اصولي لار په کار ده چې دا باید جذب شي کار
وکړي. مننه استاد. بهادر مخ کې هم اشاره وشوه چې ډېر ځوانان چې په مسلکي برخو کې کار کوي له وطنه لاړل، چې ویل کېږي یعنې یوازې یو لک شل زره امریکا ته تللي، دا چې نورو هېوادونو ته څومره تللي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خو یا فکر کوئ دومره ډېر ځوانان تللي دي چې په مسلکي برخو کې یوه خلا رامنځته شوې ده؟
سلامونه صاحب، تاسو ته، میلمنو ته، د ازادي راډیو اوریدونکو ته اجازه راکړئ چې به څه هم یو څه وخت ونیسم چې خپله د مقدمه د پاکستان هغه سیاسي او اقتصادي اجتماعي هغه څه ناکامي چې د امام خان په وخت کې رامنځته شوې ده، هغې ته یو ځغلنده کتنه ولرم.
کپلانو کې د موضوع را وسپړې او بیا د پښتنه ځواب کوي، مهرباني.
سمه ده. څو ورځې مخکې د پاکستان د پخواني هغه خزانه وزیر او دغه راز سیاسي ګوندونو د امام خان په البته حاکمیت باندې یا د دې د هغه حزب باندې توندې نیوکې درلودلې. دوی ویلي چې عمران خان نه تنها چې د اقتصاد په پاکستان کې د راغلي اقتصادي بحران حل لار نه ده پیدا کړي، بلکې په دې کې مطلق ناکام. بله، د تاغه تیر دسمبر میاشت کې تقریبا پاکستان د خپل په اقتصادي څه کې 12.8% یعنی قیمتي راغلي ده. او بل، پاکستان هر کال تقریبا 8.5 میلیارد ډالر د کسر د بودیجې سره مخامخ دی. بل دغه راز تقریبا د پاکستان 10% بودیجه، پاکستان 10% بودیجه هغه پورو دوري چې اغوی د نور هیوادونو نه اخیستي دي. دا راز د سیاسي لحاظ، خارجي سیاست لحاظ کو ګورو، تقریبا په جو بایدن خپل د عمران خان څو وخته، یعنی څو میاشتې کېږي چې د جو بایدن یو هغه ټلیفون ته دوی انتظار باسي. بل مسله دا ده چې د دې ترڅنګ د هند چټکه اقتصادي وده یا د هند د اقتصاد صعود او د دوی د اقتصاد رکود، بل د چین د قرضداري لاندې د دوی راتلل، او بل د پیسو د صندوق، د نړیوال صندوق کې البته د پاکستان د خل لیست اچول، یعنی دغه ټول موضوعات ته په کتو دا نتیجه راخستل شو که چیرته په پاکستان کې متخصصین وای، که چیرته اهل د کار وای، او که چیرته دوی واقعا بشری ځواک درلودلی، نو دوی به اول د خپل دغه مشکلات حل کړي وای. وروسته دغه نه بیا دا خبره کړي و چې موږ افغانستان ته بشری ځواک لیږو. یو څه بزرګوار ده د موږ تاسو مغه دوا متلونه دلته صدق کوي چې وای هغه کله اگر طبیب می بود دوا سره خوده میکرد. نو دا مثلا او بل دا دی چې وای د ځان لپاره څنګه شي پخولی او بل ته پلوونه پخې. دا
خو استاد بهادر خان دغه پوښتنه جواب کوي. یو خو هغه ستونزې دي چې په البته تاسې یادونه وکړه، دغه ستونزې دي چې په پاکستان کې دي، خو موږ غواړو ډېر تمرکز په افغانستان او د افغانستان په مسایلو وشي. دغه پوښتنه چې مخکې موږ یاده کړه، آیا رښتیا هم دومره افغان ځوانان تللي، دومره مسلکي کادرونه تللي چې یوه خلا رامنځته شوې؟
ګوره، په دې شلو کالو کې په افغانستان کې په هر بخش کې پوره هغه محصلین روزل شوي دي، با تجربه کسان پیدا شوي دي. اوس موږ او تاسې تقریبا د 15 لکو نه زیات هغه لوستي کسان په هر بخش کې لري. هغه زیات شمېر کسان چې د افغانستان نه تللي اوسي یا بهر ته مهاجر شوي اوسي تقریبا د 10,000 یا د 1 لک په شاوخوا کې. څلور لکه منګه روزل شوي با تجربه ځوان نسل لرو دلته، چې هغه کولی شي د افغانستان په بیلابیلو بخشونو کې د هر راز مشکلات یا ستونزې البته حل کړی شي او هر څه ته رسیدګي وکړی شي. دا په هیڅ معنی دا نه شي کېدلی چې په افغانستان د بشري ځواک سره البته د کمښت سره مخامخ اوسي. بله،
مننه استاد بهادر. باران صاحب، تاسو خپل اوس ماسټری کوئ او په خوا مو دنده هم درلوده، اوس دنده نه لري، علت یې څه دی؟ ولې ستاسو په څیر ځوانان په کور ناست او په داسې وخت کې دا خبره ښکته پورته کیږي چې د نورو هیوادونو ځوانان دې راشي او ستا په څیر د ځوانانو پر ځای دې کار وکړي؟ که په همدې اړه راته وغږی چې ولې ته اوس دنده نه لرې، ولې په کور یې؟ سره له دې چې پخوا دې کار هم کړی، تجربه هم لرې، اوس ماسټری هم کوې، مخکې دې لیسانس کړی، نو په دې اړه که راته ووایې.
ټولو ته سلامونه. د جمهوریت له سکوت وروسته او د کلچ نوی حاکمه ډله واک ته ورسته، یو واګي په خپل لاس کې واخیستي. یو څو ورځې وروسته کلچ موږ خپلې دندې ته ستنه شو. ادارې کې راته وویل چې د اوس لپاره موږ خپل ملګري راوستي دي، مجاهدین البته، کاري صاحبان او ملا صاحبان. نو ترخی چې بیا موږ تاسو ته سوال درکو، مرزه موږ هم په تمه و چې بیرته به می اتمن دندې ته غواړي، ولی متاسفانه وروسته داسې وشول چې دوی هم خپل کسان هماغه موږ بستونو باندې مقرر کړل، یا نوي کسان راوستل او موږ ته ځواب راکړ. دا چې دوی ولې داسې وکړل زه نه پوهېږم، مګر که د بشری پانګ خبره شي چې اوس موږ ته نور هیوادونه دا غوښتنه کوي او وړاندیز کوي یا دوی طرح جوړوي چې موږ به افغانستان ته بشری پانګ لیږو، د هغو افغانانو په حق کې زیاته ده چې همدا اوس بیکار دي. تا یادونه وکړه زه دلته ماسټری کوم، زموږ همسنفیان چې ټول یا اکثریت یې په دولتي دندې درلودي، یوازې یو دوه کسان وو چې هغوی خارجي مؤسسو سره کار کوو بهر لاړل، باقي نور ټول هم بې دندې شول. ځکه د اوسنۍ حکیمې ډلې پالیسي دا وه چې دویم او دریم بستونو ته یې خپل کسان راوستل، هغه چې رتبه کوم بستونه چې وو هغوی باندې پخواني مامورین پرېښودل. نو د دویم او دریم بستونو کسان ته خارج ته د تک زمينه برابر نه شو، دوی دلته بیکار دي. یعنی خارج ته تګم کومه اسانه خبره نه ده. سید الوګه او بیکاری دا مرنسته سړی دې ته مجبوروي د مرګ په لارم ووزي، بخر لاړ شي، خپل ځان او کورنۍ ته یو ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړي. مگر خارج ته تګم د ټوک کیسه نه ده چې ټول افغانان دي کار پسې خارج ته لاړ شي. همدا اوس ما خپل ټولګی مثال درک چې اکثریت یې په دویم او دریم بستونو اوس بیکاره دي. همدغه بیکاري د دې سبب ګرځي دوی زده کړې په نیمایي کې پاتې شي. دوی هغه کسان دي چې کلونه کلونه په خپل بخش کې تجربه لري. پر دې مثال ما په خپل بست کې 15 کاله تجربه درلوده، شپږ کاله ما په هغه بست کار کړی و. اوس چې یو نوی کس راځي هغه ډېر مؤثر تمام شي، که زه یا له بهره کوم نوی کس راځي چې هغه د دغې پالیسۍ د ستراتیژۍ او د قانون سره نه بلده وي، هغه څومره مؤثر تمام شي. همدلته موږ اوس با تجربه لرونکي کسان چې په خپلو بخشونو کې کلونه کلونه کار کړی لرو، ولی متاسفانه هغه په یوه او بله بهانه رخصتېږي. ډیر دی جزوی مسایل دوی ته بانه کیږي لخپل دند رخصتیږي. نو اوس کړي دی په ځای د خارج نه موږ ته د مسلکی کډرونو یا متخصصینو په نوم نوی ځوانان راځي. دا د افغانانو د غلوست افغانانو د مسلکی کډرونو په حق کې په ښکارا زیاتای.
مننه سنگین صاحب، تاسو د باران صاحب خبرې واورېدې. د باران صاحب څیر نور ځوانان هم دي چې دوی زده کړې کړي، تجربه لري او اوس بې دندو دي. ستاسو په نظر ولې دغسې یو حالت راغی چې دغسې مسلکي ځوانان له دندو لرې شول؟ په دغسې وضعیت کې فکر کوي چې دا د حکومت په ګټه ده چې دوی مثال خپل کسان راولي که هغوی په مسلکي برخو کې تجربه لري که نه لري؟ نو د دغې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
ډېر خوشاله شوم د دې ورور په خبرو باندې چې دای یو مسلکی او د ماستری په کچه تعلیم کړی دی او بیا په کور کې ناشته. او فکر کوم د دې په شان به نور هم ډېر کسان وي چې همداسې د همدې سرنوشت سره به دوی دچار وي. دا د خوشنۍ ځای دی ځکه چې زه داسې فکر کوم چې په اکثره ملکونو کې کله چې یو تحول راشي، سیاسي تحول راشي، صرف په دولتي امور کې د پوسټونه چې دي دا معلوم دي چې کوم سیاسي پوسټونه دي او کوم غیر سیاسي پوسټونه دي. نو کله چې په یو مملکت کې تحول راځي صرف باید هغه سیاسي پوسټونه کې تغییر راشي. نور دولتي کارمندان چې هغه مسلکي خلک دي او خپلې وظیفې اجرا کوي په سیاست کې دخیل نه دي، په یو ورکې بل تړلي خلک نه دي، دوی عموما خپل کارونو ته باید ادامه ورکړي. بیا د افغانستان په شرایطو کې خو ډېر مهم دی چې موږ خپل ځوانان چې مسلکي روزنه لري هغوی کوشش وکړو چې هغوی وساتو، هغوی وروزو، هغوی ته نور هم رشد ورکړو په دولتي امورو کې، په کارونو کې. د مملکت ترقي نن سبا که موږ وګورو ټولو ملکونو ته، د مملکت ترقي په بشري قواو پورې تړلې ده. نن هغه پخا وختونه نه دي چې موږ دا فکر وکړو چې موږ د مځکې لاندې معدن لرو، ذخایر لرو، بس موږ یو غني مملکت یو، په دې موږ جوړی شو. ډېر ملکونه دي چې هېڅ مځکې لاندې ذخایر نه لري، هېڅ زراعت نه لري، هېڅ شی نه لري، لیکن بشري قواوې روزل شوي دي، هغوی ډېر اقتصادي پرمختګ کړی دی. د اقتصادي پرمختګ د بشري قواو په پرمختګ پورې مستقیما اړتیا لري. نو که موږ غواړو چې وطن کې اقتصادي پرمختګ راشي، ټولنه مو رشد وکړي، ډېر ضرور دی چې باید بشري قواوې ورزول شي، دوی د پرمختللو تعلیمي متخصصو بشري قواوو څخه استفاده وشي. دلته زه غواړم یو لنډ مثال درکړم. زه یو وخت د اسلامي ټولنې د سازمان یو کانفرنس کې ما اشتراک درلود. هغه کې د رئیس د سازمان خبرې وکړې او وی ویل چې د بشري قواو د ساينس او ټیکنالوژي یو ډېر ښه مثال وړاندې کړ. وایي وګورئ، زه غواړم چې یو کوچنی مملکت چې هغه سنگاپور دی د اسلامي نړۍ سره مقایسه کړم. په خپلو خبرو کې وویل چې سنگاپور یو داسې مملکت دی چې یو کوچنی ځای دی لکه د کابل په اندازه مساحت لري او نفوس هم د څلور پنځه میلیونو تنو ترمنځ دی. لیکن دا سنگاپور د کال څلور سوه میلیارده ډالره د ملي عاید لري، جی ډی پی چې ورته وایي، جی ډی پی لري. لیکن د ملي عاید یا تولید د ټول اسلامي اوه پنځوس یا نه پنځوس ملکونو کچیر د تیل ورڅخه وباسو، د دوی تولید د ټولو دغو ملکونو یو سلوشل میلیارده و. یعنی څلور میلیونه خلک د سنگاپور چون هغه بشري قوا په لوړه سطح روزل شوي دي، ډېر لوړه سطح مسلکو تعلیمي لیدلې ده، هغوی کای شي چې دومره تولید ولري چې د ټولو اسلامي نړۍ څخه دوه چنده څخه هم زیات. نو ډېر مهم دی چې موږ د بشري قواوو څخه صحیح استفاده وکړو. زه اوس راځم د کابل ته. کابل کې چې ما زه فکر کوم دا به یو موقت حالت وي، خپله حکومت به فکر کوم دې ته متوجه شي چې د اکثر مسلکی کارونو لپاره ډیر مهم دی چې موږ فنی کډرونه استخدام کوو او هغوی نه استفاده وکړو. د مثال په توګه څومره دمخ کې ما واوریدل چې په کابل کې چې اوس یو ډیره مهمه موضوع ده د پاسپورت توزیع ده، کنه د پاسپورت توزیع ولې متوقفه ده؟ هغه د رئیس خبرې مو واوریدلې په تلویزیون کې، خو متاسفه چې کابل کې نه یم او داسې شاید زما معلومات هم کافي نه وي، لیکن کوم معلومات چې ما د تلویزیون حاصل کړ هغه په خپلو خبرو کې وویل چې موږ فنی مشکل لرو، فنی تکلیف لرو. نو ګورئ اوس یوه ډیره مهمه موضوع چې د پاسپورت توزیع ده چې هغه دومره ډیر پرمختللې ټکنالوژي هم نه ده، صرف یو پرنټر دی چې هغه کې ته یو کاغذ ورکوي هغه پرنټ کوي. نو اوس د یو فنی مشکل په خاطر پاسپورت په کابل کې پاسپورت توزیع په کابل کې متوقف دی. نو که چیرې حکومت دې موضوعاتو ته توجه ونه کړي، نن پاسپورت متوقف دی، سفارتي تذکرې ته ویش متوقف کیږي، بل ورځ په اداراتو کې مکتوب لیکنه چې کمپیوټر څخه استفاده کیږي مکتوب لیکنه متوقف کیږي، بل ورځ د ادارات ترمنځ ایمیل شات سکوت شي، ایمیل لیږل او نور د الکترونیکی ایمیلونه. دا ټول موږ شل کاله ډیر کار کړی و چې معلوماتي ټکنالوژي په حکومت کې په دولت دارۍ کې په ټول اداراتو کې د دې نه استفاده وشي. نو اوس که چیرې مسلکي کدرونه نه وي چې دا فعال وساتي او د دې نه استفاده وکړي، دا سیستمونه ټول سقوط کیږي، او دا چې سقوط شو بیا دولت د ډېر لویې ستونزې سره مخامخ کیږي. نو زما مشوره به دولت ته دا وي چې مسلکي کدرونه په خپلو ځایو کې پرېږدي او هغوی چې بې دندې شوي دي هغوی هم بېرته راولي، دوی تشویق کړي، دوی په کار واچوي. دا به باعث د دوی د موفقیت هم شي او د هیواد د پرمختګ او زموږ ستاسو د ټولو ارزو هم دا ده چې وطن مو آباد وي، پرمختګ وکړي، او موږ اړتیا نه لرو چې پاکستان یا کوم بل هیواد دا پیشنهاد وکړي چې موږ تاسو ته بشري قوه درلیږو.
مننه سنگین صاحب د ازادي رادیو ته غواګیاست د خبرونې په دې برخه کې د خپل هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د خبرونې د موضوع په اړه د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاري را سره شریک کړي دي. نصر الله اریان لیکلي موږ خپل متخصصین بیکاره نشولې د لای حکومت په د نورو هیوادونو د متخصصینو لراتګ مخنیوي وکړي. زیول حق حقمل لیکلي داسې متخصصین مسلکي کسان او کادرونه لرو چې په سیمه کې ساري نه لیدل کېږي، کله دوی ضرورت وي چې موږ ورسره همکاري وکړو. خادمن ژوند لیکلی موږ په تیرو شلو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې له جملې څخه تعلیم او پوهنه د موږ شکر اوس په هیواد کې ښه او با تجربه متخصصین لرو، نو په همدې اساس نه غواړو چې خپلې د ادارو چارې نورو ته وروسپارو. له حکومت څخه مو هیله ده چې د خپل هیواد بچیان په دندو وګماري او د هغوی له لیاقت او وړتیا څخه اعظمي ګټه واخلي. ښاغلی جاوید کریمي لیکلي دي اوسني حاکم نظام ته پکار ده چې کار اهلي کار ته وسپاري، ادارې مسلکي اشخاصو ته په اختیار کې ورکړي، په دې ډول به ډېرې ستونزې حل شي. ښاغلی عبدالوهاب نسیمي لیکلي د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه دا وه چې زموږ ځوانانو په مختلفو برخو کې د مختلفو هیوادونو څخه خپل تخصص ترلاسه کړ او بیا په خپلو برخو کې ډېر عملي کارونه وکړل. د بېلګې په ډول ما ماسټري د زراعت په برخه کې کړې او بیا مې دیارلس کاله په همدې برخه کې په کلیدي بستونو کار کړی، خو متاسفانه د طالبانو پر اتاک سره اوس بیکاره یم. زما په څیر په لسګونو زرو افغانان هم داسې دي. که په لنډ ډول ووایم، افغانستان اوس د کافي ظرفیتونو درلودونکی هیواد دی، فقط واکمن نظام ته پکار ده چې د دغو کادرونو په استخدام کې جدي توجه وکړي. که چیرې بیکاري همداسې دوام وکړي، اکثره کادرونه به هیواد پرېږدي چې دا به په راتلونکي کې حکومت ته یوه لویه ستونزه وي. همدا ډول زموږ بل اورېدونکي سمیده زلمي لیکلي، نه غواړو چې نور د نورو هیوادونو کسان دلته راشي، طالبان ته پکار ده چې د خپل هیواد مسلکي کادرونه په کار وګماري. نن سبا زموږ د وطن هغه بچیان چې ماسټري یې کړی یا انجینران دي، هغوی د روزانې کار کوي. او همدا ډول وروستی کمنټ چلوله مې وروستی نظر روشنیالي روشن لیکلی، یوه پنځه میاشتې مې بېتنخوا خدمت وکړ، شپږ میاشتې نور هم حاضر یم چې خپل هیواد او هیوادوالو ته بغیر له کوم امتیازه خدمت وکړم. د نورو مسلکي کادرونو ته موږ ضرورت نه لرو. دا البته په دې اړه زښته ډېر نظرونه راسره شریک شوي دي، خو د دوی له ډلې یو څو نظرونه همدا و چې له تاسو سره مې شریک کړل. بېرته به راسو د خپرونې میلمنو ته. حلیمي صاحب، مخکې چې بحث وشو وویل شو چې په وطن کې کادرونه شته دي، متخصص کسان شته دي، نو څه ډول له دغو ځوانانو استفاده په کار استفاده کېدلی شي، څه ډول دوی هغو برخو ته راوستل کېدی شي چې دوی هلته په ښه ډول کار کولی شي او ګټور ثابتېدلی شي؟
زه د پدرویو مسایلو په اندل شپ تفصیل بحث وکم. یو په وطن کې د ځوانانو پر بیکاری، دویم پر کاری فرصتونه، او پر دریم په پردی بشری منابع باندې یا بشری قوه باندې فکر وکي. په افغانستان کې بیکاری تقریبا هغه ځوانانو ته چې تخصص یې درلودي تر یو حد پورې 50% پر کار ول، اما 50% یې له بده مرغه د شخصي اړیکو له مخې، د واسطې له مخې، یعنی له نورو لاملونو له مخې د بیکاری سره مخ ول. چې بیا دلته یو بل مشکل دار رامنځته کېدی چې دوی بیا د دې اړیکو د نه درلودلو پر بنیاد د خپل مسلک اوښتو مجبور و بل ځای کار ونیسي په بله برخه کې کار وکړي. دغه بیکاری به یو غټ هغه دا رامنځته کړي مشکل چې موږ که تاسو د روغتیا وزارت راپور اوریدلی او څو ورځې درمخه ما اوریدی، هغه ویل چې موږ تر درویو لکو پورې هغه درلودل په افغانستان کې معتادین. یعنی د ځوانانو بیکاري یو شی دا رامنځته کوي، بل شی دا رامنځته کوي چې دوی په قاچاقي لار باندې بهر ته ولاړ شي. یعنی دا ډېر یو غټ مشکل دی. که تاسو فکر وکړئ د هغوی سره په لاره کې دومره مشکلات پیښیږي چې حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي. یعنی دا دغه بیکاری دغسې هغه مشکلات نو ډېر دي چې په وخت بنې سړی په تفصیل بازو کې. درېمه دومه خبره دا ده چې ستا د پوښتنې سره هم سار خوري چې کاري فرصتونه دي او دغه څخه د بشري قوې څخه څنګه استفاده وشي د خپل وطن چې دا ځای پر ځای شي. فکر وکړه موږ په وطن کې هم بشري قوي منابع لرو او هم طبیعي قوي منابع لرو، اما حکومت مسؤلیت دا دی چې دغه دواړو څخه ښه استفاده وکړي. کجکی د بند پروژه شروع شي ته فکر وکړه بزرګونو خلک پر کار کېږي. دا د اوس د ټاپې د پروژې مسله روانه ده، په دې کې موږ په زرګونو قدرونه ځای پر ځای کولای شو. ان موږ کولای شو چې هغه ځوانان حکومت څخه یوه هیله لرو چې خارج ته تللي دي، دا هغوی ته یو بلنه ورکړي چې راسي د دې خپل وطن په غېږه کې د خپل وطنوالو ته خدمت وکړي. دریمه مسله پردی بشری منابع ده چې هغه څومره تاوان لري چې دلته راځي د دې پر ځای چې ګټه وکړي. لکه څنګه چې په ویل دوی په خوا تر لږه تر 15,000 پورې ډالري ماشونه ورکول، اما دومره کار یې نه کوي لکه څومره چې دلته اړتیا ول. فکر وکړه اوس اسلامي امارت ته ډیره ارزانه او ډیره قوي بشری منابع په لاس ورغلي ده. په شل کال کې ځوانان وروزل شول، تخصص یې ترلاسه کړی، مسلکي شول، اما دوی اوس په نیم ماشم د دوی سره کار کوي. له دغو خلکو څخه باید استفاده وشي. د حکومت یو مسؤلیت همدغه ده چې دغه بیکار قوي ځوان نسل لوستی تحصیل یافته نسل دغه پر کار کوي، هم به دلته د حکومت د سکا په حرکت باندې راشي او هم به دغه د بیکاری کچه راټیټه شي او هم به هغه ستونزې چې خلک له بده مرغه زموږ په اړه فکر کوي چې دوی بشري قوه نه لري دغه سوال به حل شي. د خلکو فکر وکړه هیواد څخه د بل ملک څخه بشري قوه راځي، هغه دلته څو زیانونه لري. د زموږ د فرهنګ سره بلد نه دي، دوی په غټ معاش باندې کار کوي، او بل تر ټولو اساسي خبره سي ده چې هم حکومت ته زیان رسي، هم د دې ملک حیثیت ته زیان رسي. هغه دغه د چی اداري امنیت تر ګواښ لاندې راځي. اداري امنیت غلا کیږي په هغه ساده اصطلاح وایو. یو څوک راځي د بل ملک څخه دلته په اداره کې کار کوي، د استاد ټول ادارې پر راس خبريږي، د استاد ټول ملک په سیستم باندې خبريږي. یعنی دا هغه مشکلات دي چې دا بیا په آینده کې موږ ته یو دردسر جوړولای شي. نو موږ په کافي اندازه بشوالرو په شل کال کې ځوانان وروزل څول ډیر په اړه برخه کې هیڅ اړتیا نه. اته موږ کولای شو نور ملکونو ته لا خدمت وکولای شو که اړتیا. سو فکر وکستا افغان ځوان د نړۍ په ار پانتون کې یا اول نمرې یا دویم نمرې په اړه برخه کې موږ هغه خپل مورال، هغه خپل جرأت، هغه خپل قوت ساتلی دی. یعنی افغانان ډیر بازرپیته خلک دي. بیا تر ټولو قوي او تر ټولو پیاوړی نسل چې موږ تقریبا تر 80% او 90% پورې د افغانستان برخه جوړي ټول ځوانان دي. دلته دکړې کړي دي په ډیرو سختو شرایطو کې پاتې شوی دي په وطن کې. دا وطن زموږ دی، په هر شرایطو کې موږ غواړو دلته کار وکړو، که په معاشه کوو که به معاشه کوو. اما خبره ده چې موږ نه غواړو د بل ملک څخه دلته یو څوک راځي. دا هم هغه ځوان نسل ته یو سپکاوی دی چې روزل شوی ده او هم د دې ملک ایثار تر سوال لاندې راځي. نو اساسي خبره ده چې موږ د اسلامي امارت څخه هیله کوو چې دغه فرصتونو څخه استفاده وکړي. دوی ډیره یو ښه بشری منابع لري، یو روزل شوی، یو با تجربه، یو متحد او یو مسلمان بشری منابع چې دا د اداراتو په هر برخه کې کار کولای شي په ډیر کم معاش. دلته فکر وکړه د عمران خان د خبرو په تړاو اساسیتونه ځوانانو ته ولیدل، اته دې ته خلکو غواړي چې موږ مفت کار کوو. یعنی دا هغه وطني مینه ده، دا هغه تحصیل دی، دا هغه روزنه ده چې دوی په دې څو کلونو کې اخیستې ده او د خپل وطن سره مینه لري. نو یو ښه حل لاره به دا وي چې حکومت یو طرحه جوړ کړي د خلکو ته په ټولو برخو کې چې دوی ضرورت لري، ښه قوي بشري منابع وجود لري، دا غوسه دې استفاده وکړي په ټولو برخو کې.
مننه حلیمی صاحب. استاد بهادر خبری وشوی، البته په دې اړه خو نظام یا حکومت هغه آینه ده چې ټول باید پکې ځان وویني. که مثال یو ډله وي یا یو ګوند وي، کېدای شي هغه کسان پکې وي چې هغوی غړیتوب لري، خو کله چې یو ډله حاکمیږي نو دوی پکار ده چې په ټول ولس یو چتر شي. اوس حکومت ته څه کول پکار دي چې ټول خلک را ټول کړي، ټولو ته دندې ورکړي، دغه تفاوت ونه کړي چې مثال ته له ما سره مخکې وي تا ته زه ډېر ارزښت درکوم، که ته یې وړتیا نه لرې، او که مثال یو بل کس که وړتیا لري خو دا چې له تا سره په ډله کې نه وو هغه ته فرصت ورنه کړل شي، نو څه ډول کېدای شي چې دغلته دغه تفاوت ختم شي او دغسې معیارونه رامنځته شي چې هغه کس مخکې لاړ شي چې هغه وړتیا لري؟
یو څه چې واقعا ډېر دردونکي دي، البته هغه په افغانستان کې دغه سناریو تکرار دی د کلونو نه پخوا یا د څو نظامونو نه راپدې خوا همدغه مسایل تکرارېږي. کله چې یو نظام راځي یا یو کس دلته البته د نظام راسته راځي، هغه د تیرو هیچا باندې یعنی باور نه کوي او غواړي چې هغه د خپل کسان ځای په ځای کړي. د خپل کسانو کې هم بیا د تجربې په اساس باندې یا د علمیت په اساس باندې هغه ظرفیت موجود نه وي، متاسفانه دوی بیا د صفر نه شروع کوي. هغه تر څو چې یو حد ته رسیږي او بالاخره دغه ظرفیتو بلوغیت ته رسیږي، بیا دا بیا متاسفانه تغییر کوي، بیا دغه شروع کوي بیا د صفر نه. ځکه افغانستان کلونه کېږي یا لسیزې کېږي چې په همغه یو حالت کېدی او هیڅ راز پرمختګ متاسفانه نه کوي. واقعیت دا خبره ډېره ځورونکې ده. مګر تاسو وینئ اوس امارات چې راغلی دی، امارات په داسې یو حالت کې راغلی دی چې د هغې لپاره پوره ظرفیتونه په هر بخش کې البته موجود دي. یو سالم اداره په لاس کې ورغلې ده، د شل کال مخکې اداره نه ده چې ویجاړه یو هیڅ څه پکې ونه اوسي. دلته لوستي کسان، باسواده کسان، با تجربه کسان البته په هر بخش کې موجود دي. صرف دلته یو هوډ ته ضرورت شته دی چې هغه حاکم نظام باید ولري او یو تعهد ولري د دوی سره او د دوی د بشري ځواک نه استفاده وکړي. نو دغه مسائل یا دغه البته چې تاسو یادونه وکړه، دا په افغانستان کې متاسفانه یو معمول ګرځېدلې دي. لکه څنګه چې مخکې وزیر صاحب دې ته اشاره درلودله، په یو نظام کې سیاسي او ملکی بستونه هر څه هغه معلوم دي. کله چې یو نظام بدلیږي صرف یا وزیر یا موین دا کسان به تبدیلیږي را تبدیلیږي، خو په افغانستان کې بیا دا مسله معکوس ده. د الف نه تر یا ټول متاسفانه بدلیږي. دا اوس هم په افغانستان کې زه په خپله چې وینم از ما ملګري انډیوالان چې دي، حتی زه په خپل هم تر اوسه پورې دولتي وظیفه نه لرم، ځکه نه لرم چې زه په دولت کې البته پیژندلو څوک نه لرم، مشر نه پیژنم، د چا سره وزیر، د وکیلو، د رئیس، د مولوي صاحب سره. نو همدغه عوامل باعث دي کېږي چې د ما په شان ځوانان د دولتي وظایفو نه لرې پاتې شي، او دا باعث دي شي چې افغانستان د پرمختګ هغه خنډ وګرځي. متاسفانه حاکم نظام ته هغه که هر څه ګوشي، په کار دا ده چې د همدغه شته ظرفیتونو نه ګټه پورته کړي او پرې نږدي چې نور هیوادونه د دغسې خلاو نه البته په سوء استفادې سره د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي، او دا باعث د دې شي چې د حاکم نظام او د ملت ترمنځ واټن رامنځته شي. دا د دوی لپاره
خو د دې ستونزې د حل لپاره استاد بهادر څه کول پکار دي؟
د دې ستونزې به ما درته یادوري وکړم مخکې چې د دې ستونزې د حل لپاره دا پکار دي چې په افغانستان کې اوس پوره هغه بشري ځواک، د کار ځواک په هر برخه کې موجود دی.
اسلامی امارات باید په تمام معنا باندې مخکینی کارمندان په اینو آن باندې د ادارو نه شړي او د حقایق په نظر ولري، روابط ته نظر نه لري، ثوابت ته نظر ولري. دا په نظر کې ونیسي چې هغه کس یا هغه ځوان یا هغه څوک چې شل کاله دلته د افغانستان لپاره کار کړی دی او هغه کس اوس د ما سره راغلی، صحیح ده تا سره به تکلیف ګاللی اوسي، صحیح ده تا سره به زحمتونه ګاللی اوسي، صحیح ده تا په قطار کې به ولاړ وي، اما دا کسان چې نن په ملکي ادارو کې کار کړی دا نه د غنی کس و نه د بل کس دی، نه د بل کس، دا د افغانستان مامور دی، د افغانستان لپاره کار کړی دی. زمانی چې ته د عام ځان افغان بولې او د افغانستان کس بولې دا یم بنی پس فرق څه دی؟ پریږده چې همدغه ظرفیتونه چې روزل شوي دي دوی کار وکړه، تر څنګ نور کسانو ته زمینه د کار مساعد که چې هغه دوی ته کار وښي او د ځان سره یې وروزي او رشد ورکړي. دغه کار په کار دی، نه دا چې یو محو یا ازمحلال حالت.
ډېره مننه د خبرونې وروستۍ شېبې دي په لنډو ټکو کې زموږ مېلمانه دغه پوښتنې ځواب کړي. باران صاحب، له تاسو پوښتو که دنده در نه کړل شي او وضعیت همداسې دوام وکړي، تاسو به څه وکړئ؟ ستاسو په څېر ځوانان به څه وکړي؟
مننه هیواد صاحب. طبعا انسان مجبوریږي چې د ځان او کورنۍ دپاره حلاله نفقه پیدا کړي، هرې سختۍ ته مخه کوي، نو حتما زه به هم په سختو لارو بهر ته وځم تر څو خپل ځان او خپلې کورنۍ ته، زه خپل اولاد او خپله کورنۍ په وږي حالات کې نه شم لیدلی یا که دلته شاکه کارونه به کوم.
زهغوښتنه مو څه ده؟
وختنه مداده چې لوستو کسانو ته، مسلکی کسانو ته، هغه پخوانیو کډرونو ته چې خپل دندو کې ځای پر ځای او بیرته په نظام کې ځای ورکړل شي، په دوه خپل وظیفو ته راوغوښتل شي، په میلیونونو ځوانان بیکاره لرو هم د وساخه دي په کار وګمرل شي. اوس کچېری ما په ځای بل افغان راځي، ما بس اشغالوي، زه نه خپه کېږم، زه دلته یو بل کارم کولی شم، شخصي کاروبار کولی شم، لاسي کار کولی شم. هغه ماش چې دغه افغان ورور یې اخلي بیرته افغانستان په مارکیټ کې تاویږي، دا پیسې بیرته ماتم په خر راځي. یعنی کما په ځای چیرته بهر میشته راځي یا بهرنی کس راځي هغه ځای اشغالوي، دلته به زه شاکه کارونه کوم، دولت ته به مالیه ورکوم، دلته به دولت اوسنی نظام اوسنی حکومت خوب زکات او شرم غواړي، وای مونږ طرحې جوړو، نو د مونږ د شتمنو خلکو معاشر او زکات باخلي، دغه مالیه به راټولوي، د مونږ نه هغه به بهرنیو کارمندانو ته ورکوي، بیرته به هغه پیسې خارج ته ځي. نو دا خو مونږ په اډوکې مونږ په وینې تجارت شو. یعنی کایما زای ته کوم بل افغان، زه نه وایم چې پکات زه دی وغوښتل شم، زه بیکار شوم افغانستان را، نه، ما بس ته دی بل افغان راولي، زه دلته یو لاسي کار شروع کوم، یو شخصي کاروبار به شروع کوم، یو دکان به وکم، کراچۍ به ودروم، سبزی به خرڅ کوم. هغه به افغان ورور چې ما شخلی هغه پیسې بیرته دی افغانستان مارکیټ کې تویږي. بل زه له دې خبرې سره جوړ نه یم، بهر دی هغه افغانان چې به خارج ته تللي راوغوښتل شي، دلته پریږده چې هغه هلته کار وکړي، دلته د خپلو کورنیو ته پیسې راولیږي. مونږ دلته ګورو په میلیونونو ځوانان بیکاره دي، همدا اوس د لوږې علت څه شی دی؟ افغانستان کې د 50% نه پورته خلک وږي دي، یعنې د شپې په نهره ویده کیږي، ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي. علت څه شی دی؟ علت بیکاري ده. یعنی که زه په کار وم خو اتمن دومره پیسې ګټم چې خپل کور ته نه پکې وسم، ما کورنۍ له لوږې نه بچ کیږي، ما ماشوم له خوارځواکۍ نه بچ کیږي، نو هغه کوم چې خارج ته تللي هغوی ته هلته مونږ د ښه ژوند هیله وکړو، هماغه هلته د په کار شي، هلته بیخي دوی ته کاري فرصتونه برابرېږي، دې شک نسته. مګر د وطن کې چې کوم ځوانان دي، لوستې ځوانان دي، په میلیونونو ځوانان دي، دغسې ځوانان دي په لکونو. زه مثال، ما مخکې مثال درکړه چې یوازې مونږ په انتون کې زه ګورم سلو کې 95% بیکاره شوي، دا هغه ځوانان وو چې مسټری تر کچې زده کړې لري او کلونه کلونه کاري تجربه لري. یعنی اوس مونږ په وطن کې
مننه
خوشحال اوس
مننه کورودان سنگین صاحب، دا یو دقه یو نیمه دقه وخت لرو، څه کول پکار دی؟ البته مخکې تاسو ځینې سپارښتنې وکړي، خو د دې لپاره چې یو ځوان واقعا حس کړي چې په خپل ټولنه کې قدر شته، په نظام کې قدر شته، هغه ته د حقارت احساس نه ورکول کېږي یا په کمه سترګه نه ورته کتل کېږي بلکې عزت یې کېږي، نو څه ډول باید له دغو ځوانانو ته قدر او ارزښت ورکړل شي چې دوی واقعا هملته ځان آرامه وګڼي، کار وکړي او د نظام او د وطن په خیر ولګي؟
بلې، او زه د دې بارون جان په خبرو بیا هم وایم چې ډېر خفه یم، خوشینه یم.
خبره داس ده چې ګوره د بشری قوا د مسلکی کډرونه فنی کډرونه چې موږ لرو دا داسې مفت پلاس نه دی راغلی. ګوره شل کاله په دوی باندې مور او پلار سرمایه ګذاري کړې ده، مور او پلار تکلیفونه ګاللي دي، پریشي دي چې خپل اولادونه د تعلیم وکړي. دا یو وخت له بل طرفه په دوی باندې په میلیاردو میلیاردو ډالر مصرف شوی دی چې دا مکتب لوستلی دی، بیا راغلی دی، لیسای لوستلی ده، بالاخره پوهنتون لوستلی دی، ماسټري کړې ده. ټول ملکونه د فنی کادرونو د بشري قواو پر روزنو په هر کال کې په میلیاردو میلیاردو ډالر مصرفوي. دا مصرف په افغانستان کې شوی دی، په دغو ځوانانو باندې ډیر مصرف شوی دی. دا د مونږ لري چې انداز ځوانان د دې ټولنې لوی سرمایه ده فعلا، ځکه په دوی ډیر مصرف شوی دی. یعنې د موږ د وطن لوی سرمایه فعلا همدا روزل شوي ځوانان دي. نو د حکومت لپاره ډیر ضرور دی چې د دغو روزل شوو ځوانانو څخه چې د وطن لوی سرمایه ده استفاده وشي. خارج ته تګ د حل لار نه ده. تاسو وګورئ خارج ملکونه په اسانۍ سره افغانان نه مني، لارې بندې دي، دوی ډېر په تکلیفو سره دي. په یو مملکت ځان رسول ډېر مشکل دی. البته ځینې ملکونه دي لکه کاناډا یا ځینې اروپایي ملکونه، هغوی اوس هم دا کوشش لري چې د افغاني فني کادرونه راولي خپل ملکونو ته بوزي، ځکه هغوی پوهېږي چې دا د دوی لپاره ګټور تمامېږي. نو زموږ د حکومت لپاره ډېر ضرور دی چې د دې مخنیوی وکړي، دغه ځوانان په خپل وطن کې د دوی څخه استفاده وکړي. هم به د ځوانانو لپاره تشویق وي، دوی به دې ته نه مجبوري چې وطن پرېږدي بل وطن ته لاړ شي، او هم به د وطن په ګټه وي، هم به اداره فعاله وي، هم به د حکومت په نیکنامي تمام شي.
ځکه
فني کادرونو اتکاو نه کړي، هغه د ناکامۍ سره مخامخ کیږي. ما مخکیم درته وویل پاسپورټ ولې هغه دی نه توضیح کیږي، دا فني ستونزه ده. کېدای شي حکومت د نورو ډېرو ستونزو سره مخامخ شي، نو دغو کادرونو ته توجه ډېره مهمه ده. ډېره مننه ستانه یو ځانه، ډېره مننه.
خوشاله اوسه، ډېره مننه د خبرونې ورسته شیبې دي. ډېره زیاته مننه کوم د خبرونې له میلمنو، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي له پخواني وزیر ښاغلي امیرزی سنگین، د پوهنتون له استاد ښاغلي نجیب الله بهادر، ښاغلي زلمی حلیمی او ښاغلي فدا محمد باران څخه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
Yasaro jaane mere baande pati raaye va ravina.